ما خوش آمدین.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی. دوستانو د یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او پکې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له خلکو سره له مشروع وروسته به د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ورس جرګې ته معرفي کړي. دا هم اوري چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه وروسته یوې کورنۍ ته څلور جنازې وړل شوې دي. خو په سر کې له مرزي احمدزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد فدرالي اداره وایي تر 3 میلیونه زیات افغان کروندګر د تریاکو کرلو ته دوام ورکوي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي، او د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. پوره خبرونه. په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد فدرالي ادارې رئیس وایي تر 3 میلیونه زیات افغان کروندګر له تور بازار څخه د پیسو ترلاسه کولو سره د تریاکو کرته دوام ورکوي. ویکتور ایوانوف د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د مخدره موادو پر ضد د ادارو د مشرانو د پرونی غونډې وروسته په دې اړه خبرې وکړې. د زیاته کړه د مخدره موادو د نړیوالې سوداګرۍ پیسې د بانکي سیستم ترتیب ته داخليږي، او په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید کې مرسته کوي. د دپوینا په دې مقصد د مخدره موادو مافیا تر ډیره بریده د افغانستان د پولیسو او ملي اردو پر تښتیدلو سرتیرو اتکا کوي. ویکتور ایوانوف ویلي چې په روان کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان کېدای شي په خپلو نویو نوښتونو سره په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د مخنیوي لپاره کار پیل کړي. ښاغلی ایوانوف هم درس ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي تر ټولو غوره لار دا ده چې افغانستان د شانګهای د سازمان کامل غړی شي، ځکه چې دا کار به افغانستان ته د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره د همکارۍ زمینه برابر کړي، او د هغوی لپاره به په افغانستان کې د تریاکو د کر پر ضد په مبارزه کې زیاته مرسته وکړي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنجشنبې او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. د دوی په وینا د خونړۍ پیښو د قربانیانو لپاره به په ټول هیواد کې د فاتحې او خواخوږۍ غونډې جوړې کړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیان اجمل عبید عابدی په دې اړه چې آیا افغان حکومت به هم دوی ورځې د ملي ماتم په توګه ولمانځي وایي.
دا واقعا یو لوی غم دی او ډېر لوی تاثیرات شي د افغانستان په خلکو باندې. زموږ اساسي هدف هم دا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو تر څو خلک، علما، مشران ټول په یو آواز د بین ملي تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د دې وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل په یو لوی آواز راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
ښاغلی عابدی زیاته کړه چې د تهدیدونو او جګړې نوعیت فرق کړی دی. دوی ویل چې موږ له نوې جګړې سره مخامخ یو، او د دښمن اصلي هدف دا دی چې زموږ په زړونو کې ډار او بیر رامنځته کړي. او پرون په بامیان ولایت کې د ښځو لخوا د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د نیالګیو دا کینول به د کرنې او مالداری د وزارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر او د ښځو چارو ریاست په مرسته ترسره کیږي. په دې کمپاین کې زرو ښځو برخه اخیستې ده، او شاوخوا 1000 نیالګي کینول کیږي چې هر ښځه به د 1000 نیالګیو د ساتلو مسؤله وي. د امریکا ولسمشر وایي یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. باراک اوباما دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپورونه وایي ایران ښایي په یمن کې حوثي شیعه وسلوالو ته وسلې واستوي. په همدې حال کې سعودي عربستان تېره ورځ اعلان وکړ چې پر یمن د څلور اونۍ راهیسې رواني هوایي حملې درولې دي. سعودي عربستان د دې هیواد په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف خپل پوځي اهداف ترلاسه کړي دي. ایران د سعودي لخوا پر یمن د هوایي بریدونو د درولو هر کله کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ایچ سی آر ویلي چې 300 زیات خلک په داسې حال کې اوبو وړي چې له پناه غوښتونکو ډکې بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه شوه. یو ان ایچ سی آر پرون ویلي چې د معلومات د هغو مرکو پر بنسټ اټکل شوي چې له 28 ژوندي پاتې شوو کسانو سره یې کړي دي. په همدې حال کې د ایټالیا چارواکو بیړۍ چلوونکی چې د سوریې وګړی دی د بیړۍ عمله د انسانانو د قاچاق په شک نیولې دي. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو رئیس فدریکا موګریني ویلي دغې غمیزې د انسانانو د قاچاق د بدۍ پر وړاندې اروپایي اتحادیه له خوبه راویښه کړه. د اپریل په 28 په بروکسل کې د کېدونکې بیړنۍ غونډې د اجنډا لومړی ټکی به د انسانانو د قاچاق مخنیوی وي. هندستان د مخدره موادو یو 200 کیلوګرام بسته د پاکستانی قاچاقړونکو له بیړۍ څخه لاسته راوړې ده. د هندستان د دفاعي چارواکو پرون ویل د مخدره موادو چې شاوخوا 15 میلیونه ډالر ارزښت لري او په عرب سمندرګي کې ضبط شوي دي په اغلب ګمان له افغانستان راغلي دي. د هند بهري قوه ویان ډیګي شرما ویل چې د ماهیګیرانو د جلې په مرسته د مخدره موادو انتقال د پاکستاني قاچاقړونکو نوې ستراتیژي ده. د مخدره موادو پر ضد د هندستان ادارې پرون ویل چې په روان کال کې د دغه هیواد د اردو مرسته غوښتې ده تر څو د پاکستان لارې او په ځانګړې توګه له سرحدي سیمې کشمیر څخه د افغانستان د مخدره موادو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي مخدره مواد چې له هندستان څخه له راتلونکو مسافرو څخه د کابل په هوایي ډګر کې نیول کیږي زیات شوې دي. او د روسي صدر اعظم دیمتری مدیدیف پرون ویلي چې د هیواد اقتصاد د لویدیز بندیزونو له امله د لویدیزو بندیزونو له لاسه شاوخوا 25 میلیارد یورو زیانمن شوی دی او سکل دازیه نور هم زیاتېدلی شي. پارلمان ته پر اقتصاد د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال مدیدیف ویل د روسي سیمه ییز خالص عواید د 2015 میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې 2% کم شوي دي. په سیمه ییزو خالصو عوایدو کې دغه کموالی که تایید شي دا به د 2009 کال د ژور اقتصادي رکود راهیسې د روسیې لومړی څلور میاشتنی د خالص سوایدو کموالی وی. مدیدیف په دې اړه وویل مدیدیف زیاته کړه د روسیې په تاریخ کې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره زموږ هیواد د بهرنیو ضربو تر اغېز لاندې دی. یو دا چې د تیلو په بیه کې زیات کموالی راغلی او دوهم د کمساري سختو اقتصادي بندیزونو تر فشار لاندې یو. موږ هېڅکله له داسې پرله پسې ستونزو سره نه وو مخامخ شوي. د مدیدیف لخوا د روسیې د اقتصادي وضعیت ارزونه ډېره مستقیمه وه، ځکه چې مخکې د اپریل په 14 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو هیوادوالو ته ویلي وو چې د روسیې اقتصاد له خرابه حالته وتلی دی. د خبرونو پای.
له مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان جمهور ریاست وای له خلکو سره له مشوره وروسته به ولسمشر د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. په روانه خبرونه کې اوري چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته په خوي ورسوالۍ کې څلور جنازې ورغلې دي. د مدني ټولنو فدراسیون په هیواد کې د وروستیو خونړیو پیښو د غندلو په خاطر راتلونکي پنجشنبه او جمعه د ملي ماتم د ورځو په توګه اعلان کړی دی.
د وروستیو خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنجشنبه او جمعه ورځ ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانوي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان سیاست د ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره په متوازنه توګه پر ځای ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه مفصل ریپورت لرو او د غراس ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام هم اوریدلای شي. افغان ولسمشر به له خلکو سره له مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. دا خبره د ولسمشر وان اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. د افغانستان ولسی جرګې د شنبه پر شپږس کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. ملالی بشیر په ریپورت لري.
افغان ولسمشر بل خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وکړي. شاغلی عابدی وویل
د رئیس جمهور ټول تصمیم په دوه اصولو ولاړی. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیش غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان هیواد په ګټه وي او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. دغه تصمیم کله چې دغه دوه اصول سرته ورسېده، نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسی جرګې د شنبه په ورځ د شپاړس وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. مخکې د ولسی جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رای ترلاسه کړي وي. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو د دوی په وینا د افغانستان دولت په بشپړه توګه پیاوړی شي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره ور معرفي کړي.
ما امیدوار سم کې هر چیز زودتر وزیر دفاع برای
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت لوري د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتی شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي تر د باور رای واخلي.
نمائندهای ملت معرفي شوه.
همدارس کارپوهان وایي چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشټوالي د خلکو لپاره غني امنیتی او اقتصادي اندېښنې رامنځته کړې دي، خو په عین حال کې دوی هیله مند دي چې افغان حکومت په ورو ورو خپل کارونه په شتوګه تر سره کړي او هیواد به ډیر ژر د پر خپل کار غشتلو وزیرانو بشپړه کابینه ولري.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر بالله خلکو سره له مشورې وروسته د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړې. دا خبره د جمهوریت ریاست ویان ازادي رادیو ته وکړه. ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت کې وړل شوې دي. د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې چاودنې د کابل بانک مخ ته په لسګونو ملکیانو وشل او تر سلو زیات یې ټپیان کړل. تر چاودنې وروسته د خیوې ولسوالۍ یو کلی ته څلور جنازې وړل شوې دي. د کلی ته زموږ خبریال هم تللی دی.
ګورېګ د خیوې ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د جلال آباد خونړۍ پیښې څخه ورته څلور جنازې په یو وخت ور وړل شوې. دا جنازې په لویه کې د یوې کورنۍ وې. په دې کې دوه هغه تنکي ورونه هم شامل وو چې له پیښې یوه اونۍ وړاندې د واده په خوښیو نوی ژوند پیل کړی و. د دوشنبې په ورځ مو همدې سیمې ته د تګ تکل وکړ او په خامه سړک ته دوه ساعته مزل وروسته یادې سیمې ته ورسېدو چېرته چې څلور جنازې په یو وخت وروړل شوې وې. د دې کورنۍ یو مشر محمد حنیف راته وویل چې څلور واړه قربانیان د دوی د کورنۍ غړي دي.
څلور جنازې د ګوریک کلی ته راغلی چې هغه څلور واړه جنازې دوه زما وریرونو چې یو مې زومو او دې دوه ورونو یوه هفته مخکې په یوویشتم د عمل د دوی ودونه او په نههشتم تاریخ باندې دوی په شهادت ورسېدل. دریم کس چې په دوی کې شهید شوی هغه زما باجو او هم مې د تره زوی و. او څلورم کس چې شهید شوی د دې کلی هغه د اکاډمۍ محصل و او هغه هم زمونږ خوری کېده.
حنیف وایي هغه ورځ چې د جنازو کتار د دوی د کور په لور روانو پر ټول کلی محشر و.
نو کله چې دغه څلور جنازې د ګوریک په کلی باندې را داخليږي او دا څلور جنازې زمونږ د کورو تخکته شوي، دا داسې یوه صحنه وه چې د محشر ورځ هم داسې بنوي چې حتی دا تابودونه مات شو. دا زنانه او سیاسرو چا سرونه شکول او چا مخونه په سپېړو وال او چا بس په تابوتونو ځان غورځو. نو ډېر یو داسې یو حالت و چې هیڅ د تحمل او د زغملو وړ حالت نه و. او نن د دې کلی انسانان خو پرې ده چې هته هغه بوټي او دیوالونه ورپسې ژاړي.
د دې کورنۍ یو بل غړی محمد قدیم خان د خپل وراره کیسه راته وکړه چې تازه له دولسم ټولګي نه فارغ شوی و او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست و چې اوس د ماشومانو هیلې یوازې خدای ته دي.
او بلګه دا زما راره شو د پلار مازوره ده د خپل مدرسه کې مدرسې نه بعد به مکتب کې داخل کو مکتب نه څنګه فارغ شوم دا دولسم نه نو دې اکیډمۍ ته لاړ دا دویمه میاشت و چلته و هم تر دې زمونږ د خپلوانو ودنو هغې ته پاره څه دغه کول زه به ښار ته لاړ شم او په دې بده واقع کې هغه هم دغه شول شهید شو نو کور یې هم داسې ډېر کمزوری ځکه چې همدا یو هلک د مزدوري و او به دا دوه میاشتې کار یې وکړو دا هم شهید شو نور پلار یې معیوبه دی دغه نشته نور خویندې دي واړه رونه دي ماشومان
یو بل تن محمد زمان بیا د خپل قربانی شوي ورور په اړه وویل چې د پیښې په ورځ سهار وختي ښار ته لاړه او خپلو ماشومانو ته یې تمه ورکړې وه چې دی به غله او نور څیزونه کور ته راوړي خو خبر نه و چې د راشن پر ځای به د هغه جسد کور ته راوړل کېږي
هغه تللی و په ماش پسې ته او ماشومانو ته ویل سه چې غله مله یا راشن ماشن به راوړم او دوی ته به مقصد وغورځوم هغه چې څنګه تللی دی د بینک ته د ماش اغوستو نه مخکې د کافرانو شهید کړو او بس ماشومان په تمه کې وو چې مقصد لار راځي او سناسب راوړي هغه بس جنازه یې ننوتله
د ګوریک کلی هدیره چې د قربانیانو د کورنیو ترڅنګ ده څلور واړه پکې څنګ په څنګ ښخ شوي وو چې پر دوو قبرونو بې سرپرسته تنکي ماشومان راټول شوي وو او د خپلو پلارونو په غمی اوښ کې تویولې یو ماشومه چې د پلار غمی په سترګو کې لورای ښکارېده او د خبرو توانې لاسه ورکړی وو د ازادي راډیو پښتنو ته یې په نیمه ژبه یو څه وویل خو نور یې د سر په خورولو ځوابونه ورکړل ستا نوم څه دی
کلسل
درته څنګه راغلی
پلار قبر دی
لار قبر ده نور څوک مشته سرپرست
نه
نو حکومت نه څه غواړي
نه پلار چې شهید کله دغه دربات برباد شي
نوم یې عبدالوهاب پلار نوم یې عبدالرحمن او پلار می شهید شوی دی او دا واړه واړه خورګان می رورګان می دا یتیمان مال پاتې شوی دی اور نور اس چارا نه لرم
نه یوازې د ګوري کلی کورنۍ د ویر پټغر ناسې دي بلکې د دوی په څیر ډېری نورې داسې کورنۍ هم د دې پیښې ښکار شوي چې د خپلو کورنیو یوازینی سرپرستانو او سترګې ورته غړېدلې
په رپورت کې مورېدل چې د جلال آباد له خونړۍ پیښې څخه یوې کورنۍ ته څلور جنازې په یو وخت کې ورل شوي دي د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون په هیواد کې د روسیو خونړۍ پېښې د غندلو په خاطر راتلونکي پنج شنبه او جمعه د ملي ماتم ورځې اعلان کړی دی په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري
په افغانستان کې وروستیو نامنیو د خلکو ترڅنګ د مدني ټولنو خبرګون نه هم راپرولي او دوی په پام کې لري چې د روانې اونۍ وروستۍ دوه ورځې په هیواد کې د ملي ماتم ورځې اعلان کړي د مدني ټولنو د فدراسیون غړو د سه شنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د ننګرهار بدخشان خوست غزنی او په هیواد کې د نورو خونړیو پیښو د قربانیانو په ویر په ټول هیواد کې د فاتحې او خواخوږۍ غونډې جوړوي د دې فدراسیون مشر صدیق انصاري وایي راتلونکي پنج شنبه او جمعه د ملي ماتم ورځې دي او خلکو غواړي چې له دې لارې د هیوادوالو په غمونو کې ځان شریک او د ستونزو د حل په لارو چارو وغږیږي
د افغانستان د مدني ټولنو فدریشن غړي او ملګري ادارې د هیواد د وروستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان وو
له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې د مدني ټولنې فعالان تر ډیره ملامت بلل شوی چې په ډیرو ملي مسایلو خبرګون نه کوي او ډیر کله چوپ پاتې کیږي د مدني ټولنې د فدراسیون غړي دا اقدام په داسې وخت کې کوي چې په تیرو دریو اونیو کې په خوست ننګرهار بلخ او غزنی ولایتونو کې د لسګونو عام افغانانو ترڅنګ په بدخشان کې د ملي اردو لسګونو سرتیرو ته د وسلوالو لوري مرګجوب لا وښتی ده په هیواد کې د داسو پیښو د ډیرودو علت کڅه هم په سیمه کې نوي چیلنجونه یادیږي خو د قومي ټولنو یو شمیر استازي او کارپوهان وایي حکومت سره د خلکو مرسته کولی شي په هیواد کې د داسو پیښو مخنیوي وکړي دوی وایي د دې لپاره چې پراتلونکو کې له ورته خونړیو پیښو مخنیوي وشي او بیا ملي ماتم ته ضرورت پیدا نشي په کار د چملت د حکومت ترڅنګ ودرېږي او پر اختیار ډول ملي وحدت تمثيل کړي د زازیو د قومي ټولنې استازي محمد یوسف امین وایي
دا نړیواله توتیه شروع شوې ده مونږ بار بار خپل ولسونو قومونو شوراګانو سره ناست یو مونږ د یو اتحاد اتفاق لپاره واقعي یو ملي وحدت مونږ ملي وحدت لرو مګم دغه زمينه چا نه درته مساعده کړي مونږ باید خپل ملاګانې وټړو په وچه ډوډۍ سره پلوونه ملوونه نه کوو
په همدې حال کې افغان حکومت هم په سیمه ایزه او نړیواله کچه هڅې پیل کړې څو د ستونزو ته د حل لارې پیدا کړې
جنگ دولک سول خر
سول او ملی یوالی د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورې. جانه قال کوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
سټارز ان سټرایپس پرونه پروستې غن کې په افغانستان کې استخباراتي نیمګړتیا او ممکن له داعش سره مرسته کړې وي چې د هیواد کې د پخې ځای پیدا کړي. تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي په جلال آباد ښار کې د شنبه د ورځې ځان وژونکي برید چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې منلی د ائتلافي ځواکونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په ترلاسه کولو کې د نیمګړتیاو له امله وه او د استخباراتي معلوماتو راټولولو کې د ستونزو له امله ممکن داعش د افغانستان په نورو برخو کې د پخې ځای پیدا کړی وي. خبرونه لیکي د اسلامي دولت یو ویان ادا کړی چې حمله د دوی ډلې کړې. په دې پیښه کې 15 کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. ستار ان سټرایپس زیاتوي طالبانو د جلال آباد ښار حمله غندلې او جمهور رئیس اشرف غنی پړه په داعش اچولې ده. خبرونه لیکي د ناټو د روزنې سلام مشورو او ملاتړ د برخې رئیس ډګرمن سټیفن باسینر وای د ناټو او امریکا پوځي استخباراتو د افغان چارواکو هغه راپورونه په اسانۍ سره نه تاییدول چې سیمې ته د اسلامي دولت ډلې دراتلو او فعالیتونو په اړه ول. خبرونه لیکي د دې کار یو علت دا ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره منابع او د استخباراتي کارکوونکو شمېر هم راکم شوی دی. خبرونه زیاتوي که څه هم چې پینټاګن په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې حضور د زیات اهمیت وړ مسله نه بولي، خو د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن سټیف وارن وای امریکایي چارواکي په افغانستان کې د داعش د بالقوه راتګ له امله اندېښمن دي. وارن دا هم ویلي موږ په دې باور یو چې د افغانستان شرایط داسې نه دي چې د ډلې ته په دې هیواد کې هرکلی وویل شي. آسترالین رسپانډ په روسي غړ کې په افغانستان کې د ملکی پروژو په برخو کې د دې هیواد د مرستو کمیدو ته اشاره کړې او په راپور کې لیکي په روزګان ولایت کې د استرالیا تر بیرغ لاندې د ملکی خلکو لپاره پروژه چې د ښځو او ماشومانو لپاره د روغتیا او تعلیم په برخو کې مرسته کوي د جون میاشت کې ممکن بند شي او دا ځکه چې د استرالیا حکومت په افغانستان کې د اساسي خدمتونو نوښتونو ته خپل پام کم کړی دی. ورسپارنه لیکي د استرالیا د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چرنن پروژې ته د 3 کالو لپاره 1.5 میلیون ډالر ورکړل شوي وو، خو دا خیریه موسسه هیله منه ده چې د افغانستان دغه بیوزلې جنوبي ولایت اروزګان ته به کارونه او مرستې دوام وکړي. ورسپارنه وړاندې لیکي د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته په خپلو مرستو سره کتنه کړې او په روان کال کې به د هیواد ته خپلې مرستې له 1.4 میلیون څخه 1.2 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. د ورسپارنې په باور دا نه ده څرګنده چې افغانستان به د بهرنیو مرستو له کمښت څخه تر کومه حده زیانمن شي، خو استرالیا په تیلو چې خپلې بهرنۍ مرستې په کال کې په 10 کې 40 کمې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد د ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متوازن بهرنی سیاست لري. د بهرنیو چارو د وزارت وایي شکیب مستغنی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې په دې اړه خبری کانفرنس ته څرګندونه وکړه. وی ویل افغان حکومت لا هم هیله مند چې شاوخوا او د سیمې هیوادونو به د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. اجمل تورمان او په دې اړه نور جزئیات.
په داسې حال کې چې افغان حکومت ډېر ځله د نامتوازنه بهرني سیاست او یو شمېر هیوادونو ته د امتیاز ورکولو په برخه کې له انتقادونو سره مخ دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد بهرني سیاست خپلواک او متوازن ګڼي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناتې ته وویل چې د دغه هیواد بهرني سیاست په ملي ګټو ولاړ او هیڅ هیواد په اغیزمن نه کړی.
د ټولو ملګرو هیوادونو سره د افغانستان دوړخیز اړیکې رڼې څرګنده نیخ په نیخه او خپلواکي دي. مشتل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه په دې ټینګار کړی چې له هیڅ هیواد سره د افغانستان اړیکې به له بل هیواد سره په اړیکو اغیز و نه کړي.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړیدل وروسته د چارو د یشمیر شنونکو زینو ګوندونو او د ملي شورا د یشمیر غړو لخوا د حکومت پر بهرني سیاست انتقادونه وشول. دا په داسې حال کې چې ویل کیږي حکومت په یو بیساری ډول سعودي عربستان، چین او پاکستان ته نږدې شوې ده. یشمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان اړیکې له هند سره ساړه شوې دي او ټول هڅې پاکستان سره د اړیکو د خکولو پر سر دي، چې د دوی په وینا دغه مسله د جدي اندېښنې وړ ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په لومړی شپږ میاشتو کې درې ځلی سعودي عربستان، یو ځلی پاکستان او یو ځل هم چین او ایران ته تللی دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت د هڅو په نتیجه کې او د هغو خبرو په غبرګون چې له پاکستاني چارواکو سره شوي دي، د سولې د خبرو د عملي پیل په برخه کې هیلې پیدا شوي دي.
هغه ګټورې خبرې چې افغان چارواکو له پاکستاني چارواکو سره کړې دي په لوړه کچه هیلې پیدا شوي، او له هم د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د پاکستان شاوخوا او د سیمې د هیوادونو لخوا ملاتړ موجود دی.
افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې خپل بهرنی سیاست داسې تنظیم کړي چې په بېلابېلو برخو کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو همکاري خپلې کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو دا محل ازادی رادیو اوری. چین او پاکستان په پام کې لري د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې خپل همکاري لا پیاوړه کړي. د دواړو هیوادونو مشرانو دا خبره اسلام آباد د چین د ولسمشر شی جن پینګ د سفر پر مهال کړې ده. دواړه لوري په دې باور دي چې د افغانستان د حالاتو بدلون د سیمې پر سولې او ثبات مستقیم اغیز کولی شي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د سیمې د ثبات ټینګښت لپاره د افغانستان د روانو حالاتو بدلون اغیزمن تمامېدای شي. دا د چین او پاکستان د مشرانو هغه باور دی چې پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال مطرح شوی دی. د چین ولسمشر شی جن پینګ اسلام آباد ته په خپل وروستي دور ځنی سفر کې سه شنبه د پاکستان پارلمان ته په وینا کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه.
موږ باید د نړیوالو موضوعاتو په سیړنه کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړو، او د سیمه ییزو او نړیوالو مسلو او پرمختګونو په سیړنه او کتنه کې باید نږدې او ستراتیژیکي اړیکې او همکاري لا زیاته کړو. چین د افغانستان په مسله کې د پاکستان روستای ملاتړ کوي، او همدارسته د هیواد د سولې په پروسه کې باید لا زیاته هڅو هرکلی وکړي.
د چین د ولسمشر شی جن پینګ او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ خبرو وروسته د دوشنبه په ماښام ګډه اعلامیه خپره شوې، او په هغه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر بهیر څرګندونې شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې چین او پاکستان دواړه په دې باور دي چې د افغانستان د حالاتو بدلون کولای سي د سیمې پر ثبات او امنیت مستقیم اغیز وکړي. اعلامیه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د چین رول رغنده او ماسر ګڼي، دواړه لوري د افغانستان په مشرۍ د سولې او روغې جوړې ته بهیر ملاتړ کوي، او له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي تر څو په افغانستان او سیمه کې د سولې هڅې پر مخ ولاړې سي. بلخوا چین ژمنه کړې چې په 2015 کال کې به په اسلام آباد کې د استانبول بهیر د 15 جوړیدونکو غونډې بشپړ ملاتړ کوي. دا د سیمې په کچه د وزیرانو 15 غونډه ده چې د افغانستان او د هغه د ګاونډیو لخوا پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي و چې چین کولای سي پاکستان وهڅوي چې د افغانانو د سولې له پروسې سره عملي مرسته وکړي. افغان چارواکي د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې هغه څه بولي چې په مرسته یې چین پر پاکستان د فشار راوړلی سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې صادقانه همکاري وکړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان امنی د چین ګټو ته هم ګواښ دی. د چین ولسمشر د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، او په هغه وخت کې د 46 میلیارد ډالر په ارزښت د یو 50 پرمختیایي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړه. دا په تیرو 9 کلونو کې پاکستان ته د چین د ولسمشر لومړنی سفر دی چې هدف یې په دې هیواد کې پراخه پانګونه او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړولو بنسټ ایښودل دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وګو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سکه له ایران د افغان کډوالو ډلې زی راستنیدو ته چمتووالی نه لري. د دې وزارت وایي وي که سکه له ایران د افغان کډوالو د راستنیدو چارې تدریجي نه وي نو دوی به له ستونزو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني هم ایران ته په خپل سفر کې ویلي چې د کډوالو ابرومندانه او تدریجي راستنیدل د دوی د پروګرامونو په سر کې دي. په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند رپورټونه خپرېږي، افغان چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل تر څنګ د کډوالو راستنیدل د پروګرامونو په سر کې دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایان اسلام الدین جرأت بیا وایي چې په ډلیز توګه د کډوالو ستنېدو لپاره دوی اوس کوم ځانګړی پروګرام نه دی برابر کړی. دوستانو اتنی می بجی شوی دی د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونس پروگرام هم لرو، خو اوس لا مرزي احمدزی څخه د افغانستان ونړي د مهمو خبرونو لنډی سورو.
په روسیه کې د مخدره موادو پر ضد فدرالي ادارې رئیس وایي تر 3 میلیونه زیات افغان کروندګر له تور بازار څخه په پیسو ترلاسه کولو سره د تریاکو کرلو ته دوام ورکوي. د مدني ټولنو د فدراسیون غړو اعلان کړی دی چې د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان تر پیښو وروسته د پنځشنبه او جمعې په ورځو ملي ماتم اعلان کړي. پرون په بامیان ولایت کې د ښځو لخوا د نیالګیو کینولو کمپاین پیل شو. د امریکا ولسمشر وایي یمن ته د وسلو د لیږدولو په اړه ایران ته خبرداری ورکړی دی. بارک اوباما د خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې راپورونه وایي ایران ښایي په یمن کې حوثي شیعه وسلوالو ته وسلې واستوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR ویلي چې 300 زیات خلک په داسې حال کې اوبه وړي چې له پناه غوښتونکو ډکه بیړۍ چې غوښتلې اروپا ته ځان ورسوي د لیبیا ساحل ته څیرمه ډوبه شوه. د روسي صدر اعظم دیمتری مدیدیوف پرون ویلي چې د هیواد اقتصاد د لویدیز بندیزونو له لاسه شاوخوا 25 میلیارد یورو زیانمن شوی دی او سکل د زیان نور هم زیاتېدلی شي. او هندوستان د مخدره موادو یو 200 کیلوګرام بسته د پاکستانی قاچاقورونکو له بیړۍ څخه لاسته راوړی ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د مخام ترو بجو پوری په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري، او په کابل لوی خارونو کې بیا په اف ام سل 0.5 صفه په صفه ډول اوریدل شي. د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد سلګونه اتباع په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په لیکو کې جنګیږي. دا هیواد وایي یو شمېر اتباع په افغانستان او پاکستان کې هم له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. دا منځنۍ اسیا هیوادونه چې سلګونه اتباع له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره منځنۍ ختیځ ته تللي اندېښنه لري چې حسینه دا وسلوال په خپلو هیوادونو کې ناامني جوړه کړي. د قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال وای د دې هیواد 313 اتباع چې ډیر شي خزی دي سوری او عراق ته تللی دي او دغه د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوی دي. عبدالرحمن ممتالف پرونه اونې کې پرلمان ته ویل امنیتي ادارې رپورټونه لري چې یو شمېر قرغیزات به په افغانستان او پاکستان کې هم له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره یو ځای شوی دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو د وزارت د منظمو جرمونو پر ضد د مبارزې مشر رفیق ممبتالیف ویلي چې تر اوسه د دې هیواد سلویخ اتباع چې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره یو ځای شوي وو وژل شوي دي. خو د قرغیزستان د ملي امنیت د کمیټې پخوانی مشر د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې شاوخوا 1500 قرغیز اتباع دا مهال سوریه او عراق ته تللي دي. قرغیزی مقامات وی د حزب التحریر سخت دریزه ډله چې په منځنۍ آسیا کې پر فعالیت بندیز لګیدلې ده د ځوانانو په سخت دریزه کولو او وسلوال فعالیت ته د هغوی په استخدامولو کې لاس لري. د قرغیزستان مقامات وی د دې هیواد ادب په پوره اسانۍ کولای شي چې د ترکیه له لارې سوریې ته لاړ شي، ځکه دوی کولای شي لویزې پرته د ترکیه او قرغیزستان ترمنځ سفر وکړي. د قرغیزستان حکومت د خپل هغه اتباو پاړان د ښنه لري چې له سوریه بیرته ستنېږي، خو قرغیز چارواکي وایي له هغه کسانو سره سروکار نه لري چې د هیواد امنیت ته کوم ډول غواخ نه متوجي کوي. د قرغیزستان امنیتي ادارو تر اوسه پورې 4 کسان چې له سوریه ستنه شوي نیولې دي چې له دې ډلې څخه 8 د تروریسم او وسلوال فعالیت اړوندو قضیو کې محکوم شوي دي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
وړاندې په خبرونه کې آزادي او اوریدونکو ونیس پروګرام او آزادي رادیو په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. د فرخوندې د وژلو څخه باندې یو میاشت تېره شوه، خو لا هم هره ورځ لسګونه کسان د دې ځوانې مرګې د وژلو ځای ته ورځي او هلته د ایښودل شوې ونې ننداره کوي. د فرخندې د وژلو پر ځای کې د مدني ټولنو غړو یو شنه ونې ایښي او اوس دغه ځای د یو نظر ځای په توګه ټول ته جالب شوی دی. مسؤولان وایي چې د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو کسانو دوسیه په جدیت سره څېړي. نور حال د مرزي احمدزی په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
د هر ورځې په تیریدو د فرخوندې د وژلو دردونکې کیسه د خلکو له ذهنونو د وتو په حال کې ده، خو د دې د وژلو په ځای کې بیا ایښودل شوې شنه ونه خلکو ته بیرته د دې ځوانی مرګې د وژلو کیسه کوي. اوس چې څوک د شاه د شمشیره زیارت ته ځي او یا له هغې سیمې تیریږي، نو دې ونې ته درېږي او فرخوندې ته دعا کوي. د سه شمې په ورځ هم د همدې سنې د لیدو لپاره د سیمې ته لاړم. دلته لسګونه خلک راټول شوي وو او له حکومته یې غوښتل چې د فرخوندې د دوسیې په څېړلو کې ځنډ ونه کړي. د کابل ښار اوسېدونکي ملالۍ ازادي راډیو ته وویل هر څومره ژر چې ممکن وي باید افغان حکومت د فرخوندې د قتل دوسیه نهایي کړي. ملالۍ وایي زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده هغو کسانو چې د فرخوندې په قتل کې لاس درلود باید سزا ورکړل شي او خلک ورڅخه عبرت واخلي. ځینو کسانو چې د فرخوندې په وژلو کې لاس درلود اوس آزاده ګرځي. له هغې ورځې چې دا پیښه شوې خلک ویره لري او له خپلو کورونو په ډاډه زړه وتلی نشي، خو په تیره بیا ښځې زیاتې ډارېږي او فکر کوي چې داسې پیښې بیا تکرار نشي. نوموړي وایي چې د فرخوندې له وژلو وروسته په ټولنه کې د امن احساس نه کوي. څه باندې یوه میاشت مخکې یو شمېر قهرجنو خلکو د کابل په شاهد شمشیره زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه انجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور په بې رحمۍ سره ووژله. سید حبیب رحمان یو بل ځوان دی چې د فرخوندې د وژلو ځای ته راغلی و او له حکومت یې په دې برخه کې د عدالت د ټینګښت غوښتنه کوله. د ازادي راډیو ته وویل چې فرخونده لومړۍ مېرمن وه چې د عقیدتي خرافاتو مخه یې نیوله او خپله پکې هم قرباني شوه.
دا د فرخوندې شهید سړک دی چې د شهید شمشیره زیارت ته نږدې موقعیت لري. زما احساس د یو مسلمان په توګه دا دی چې فرخوندې د خرافاتو پر ضد زړورتیا وښودله. د هغو کسانو او ملایانو پر وړاندې چې د دین څخه ناوړه ګټه اخلي او د ځمکې د کورې په مخ د یوې قهرمانې ښځې په ډول یې خپل ځان وځلاوه.
دغه راز د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د فرخوندې د وژلو په تور ټول نیول شوي کسان په توقیف کې دي او دوسیې به ډېر ژر محکمې ته ولیږي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګنې د فرخوندې د وژلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان د پیسو په بدل کې خوشې شوي دي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د فرخوندې د وژلو په تور د هغو کسانو د نیولو په سر 100,000 افغانۍ انعام ښیي چې اصلي وژونکي ګڼل کیږي. عام افغانان وایي که چیرې حکومت د فرخوندې په قضیه کې جدیت وکړي او عاملین مجازات کړي نور به څوک دې ډول پیښو ته زړه ښه نه کړي. د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه مو د ښځو د حقونو د فعالې اغلې فتنه ګیلاني سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتنه کړې چې ولې افغان حکومت روسه نه ده توانېدلی سو د فرخوندې د قتل اووه تنه اصلي عاملین ونیسي.
تر هغه ځایه چې موږ تحقیق کوو ګورو د فرخونده مسله ډېر زیات اوږد شو. دا ښکاره کوي چې زموږ ادارې تر اوسه نه دا توانمندي او دا مدیریت او دا صلاحیت را پیدا کړی نه دی. دا جدي قضایه چې په افغانستان په منځ راځي د هغې نه جدي تعقیب وکړي یو علت یې خو همدا دی. بله دا دی چې بیا هم ښکاره کوي چې دوی پولیس مثلا دا څارنوالي دا ضعیف دی تر اوسه نه هغه اصلي کسان چې دي مثلا ګرفتار غاره کړی نه دی او د دې پر سر کې مثلا 3000 افغاني جایزه نقدیم پرېدل ده. مگر پر اغاز اینه چه کارکی دی طول در افغانستان به شز و مدافین چی دی طول خفه دی او دیر زیاد استره شده پا دیر پاره چه تا تخیمان یو میاشو شو یا دی یو میاش نزیاد شو تروس نه یو سعی زواب نده ور کرده ار کلا چه دسترانوالین او خبر رازی در فرخونده پر ارتباط تغیی وایی چه دوسیا در تقیب لاندازه و دوسیا تکمیل کیه گی و من کوشش کو نږدې وراست مثلا جواب ورکو.
مېرمن ګیلانی هغه کسان چې د کورنۍ چارو وزارت فرخوندې دی وژلو په تړاو نیولې دي د خو دوسی ولې تر اوسه پورې نه دي تکمیل شوی او زیات وخت پی تیر شوی دی تر اوسه
د دوی هم دا ضعیفي او ناتواني او د دوی په ادارو کې چې مدیریت ډېر ضعیف دی همدا اوازې ښکاره کوي. مګر دوی تر اوسه نه دغه ظرفیت پیدا کړی نه دی که دوی دا ظرفیت را پیدا کړی و که دا مدیریت را پیدا کړی ولې په افغانستان کې دومره خشونت دومره وحشت ورځ په ورځ زیاتېږي؟
آغلی ګیلانی غوښتنه مو په دې برخه کې له دولت څخه څه ده؟
مونږ د دولت نه همدا غواړو چې هر څومره زر کېږي هغه کسان چې دوسیې تکمیل شوی ده زر تر زر باید علني محکمه وشي دې لپاره چې دا کار ډېر جدي او ډېر ضروري دی چې دا باید علني محکمه وشي. دې لپاره زه خپله ډېر زیات ارېږم چې دوی همدغسې په خبرو مګرې باندې هېر نه کړي او دغسې جنایت او دغسې وحشت او دغسې جنایت چې د فرخندې په ارتباط وشو ارېږم چې خدای نخواسته بیا تکرار نه شي. او زما غوښتنه د ټولو مدني اتحادونه او زموږ هغه خوند چې هر ځای په افغانستان په هر کونج او کنار چې ارېزله کوي او د فرخندې مسلې هم دوی که دیر تکار ور کرده دوگان از ما غوختن هم داده که دوی باید جدی تعقیب بکی او بیتفاوت پاعت نشی.
اوس به هم د فرخوندې د وژلو په اړه د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه واورو.
فرخوند سره ډېر زیاتې شوې ده په دې چې هغه په حق لاره باندې وه. ډېر خفه شوم دلته چې هرمه دا حالات چې مولې دلته دازې چې مول دما زه د نورستان راغلی یم. زما د دولت نه وختونه دا ده چې باید د هغه عاملي علني محکمه شي چې خلک ترې عبرت واخلي.
پکټه کی دي جلال آباد کې وسو چا پختنه وکړي د خورخندي وکړي په پنچیر کې وسو چا پختنه وکړي د خورخندي وکړي ډېر د سینې ولې دي چې رقم یې څنګه سر کړي هغه چې د څنګه سر کی چې څنګه پسین کې خطا کړي هغه چې د پسین کې مړ خبرته خطا کی ولې هغه مې بشر ده.
اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله باید فرخوندنه د خپل لور نه فکر وکړي او تروسته غوي د فرخنده قتل چې لاس لري هغه چې اخستل دی هغه عاملین باید مجازات شي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا هم د خبرونه وخت را ورسیدې او تاسو کولی سي خپل راستولې پیغامونه د دې خبرونه لاله او اوري. البته د یادونې د چې دغه خبرونه ستاسو د نظرونو او ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه شوې ده او د ازادي رادیو نظر نه دی پکې څرګند شوی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه پیغامونه لرو راځي سره وایو.
زه ارمنی جنوال خبرې کوم د پکتیکا ولایت خرن څخه چې دلته د منډي کنده غار مو د ټول حکومت والا د شکایت مناوره د کیږي. دلته یو تاریخي ونوا استدار ونوا تاریخي څلور پنځه سوه کاله عمر یې لور دایمي والی ده زموږ شکایت مناوره د کیږي. دلته مو تیار لګیا چې ولې د فرښتہ لرګي د ټول سړي د حکومت زموږ شکایت مناوره د کیږي. هلته شویر سي بس درته وایي چې دا خبره ما کوي شکایت مناوره د کیږي. بخښنه غواړم. السلام علیکم.
څه خبره کوم موږ حکومت مرته مخته خبر نه ورا کړی پنځه شپږ میاشتې تر مخ ورته خبر نه ورا کړی. موږ دوه دوه جریبه یا درې درې جریبه مځکې ته بزګرو ترې کړي و هغه حکومت موږ کاریاک مات کړه. موږ د دولت سره دا غواړو چې موږ سره کوم مرستې وکړي.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت تشهید اساس ټولو سوالیو ته خبرې کوم. موږ تاریاک ټول حکومت را مات کړله
پیسی اگر در پا ولایت تو پا غذایی که مشهران کاری از موز تریاک طول رامات کرده موز هایی یک جریب نزکر در آقا متریاک کرده و آقا طول خلق رامات کرده حکومت رامات کرده موز در بزغر چخص وکو
زم حجی داد محمد در زابل ولایت سکر تاثر پا تماس که من زما خواهش داد سیدار عجیز افغانی باید موز پا افغانستان که سول خراولی او زمر په افغانستان کې ظلمونه ونیسي او شان ارزانه سي او باید ټول مسلمانان سره انتفاق سي او دا حکومت زمر خواهش دا ده چې باید موږ د دوی څخه خپل کومک نه غواړو چې دوی له موږ سره کومک وکړي دوی دې موږ ته د خپل افغانستان نه پرېږدي نور وخت نه نیسم. السلام علیکم.
زه عبدالوارث روحاني چې د هلمند د ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه اړیکه لرو. زه د ولسمشر غني څخه دا هیله لرم چې افغانان چې کوم کښتونه د کوکنارو کرلي دي نو دغه د دوی هستي او نیستي ده. نو حکومت اول وارې د دوا پر وپاشل او بیا چې کله د اصول وخت را ورسېدی بیا مات کړه. که چېرې ولسمشر غني د مسلمانانو مالي بدني تاوان ته پاملرنه ونه کړي نو ژر تر ژره به ملکي وګړي د حکومت په خلاف جدي ګامونه پورته کړي. وسلام.
الو زه د روزګان د ولایت په چوریه د ولسوالۍ څخه ظاهر جان هلالي خبره کوم. وروره دا یو الته در مخه یو داسې ناورین سیلاب راغی چې د خلکو د راچم ځکې او د خلکو سرایونه ولړول نو مشساتونو یو کومک کړی وو نو چې پرون راغلی وو د چوریه ولسوالۍ ته د تړلو دروازو و شاته سره وبېشل سولو خوار غریب ته هېڅ شی نه دی رسېدلی. د هغه زور واکانو دا هغه ورور ته پکتلارانو دغه خلکو ورور هغه پیشنه زورواکان چې دي مشران چې دي ځانونه خانان ورته وایي نور ورته وایي د هغو سره وبېشل خوار غریب ته هېڅ شی نه دی رسېدلی. موږ د رئیس جمهور څخه دغه غواړو او د جرایي رئیس څخه دغه غواړو چې وروره د دې زورواکو مخکې ونیسي که یې ونه نیسي خوار غریب اوس پر دې آریان دی چې د دوی غوښته اوس دغه زورواکي وي. نو موږ بله لار نه لرو ټوپک ته به لاس کوو. موږ د حکومت څخه ناامیده یو. موږ وروره د حکومت څخه هېڅ خواهش بیا نه غواړو نه دغه کوو. نو او والي په دې خپله والي په دې خبر دی والي هېڅ سر نه خلاصوي. موږ بله لار نه لرو. وسلام.
زمالم احسان الله صدیقی دی زما د کندهار څخه دا پیغام درته ثبت کړی دی. زه غواړم چې موږ په مکتبو کې مرسته نشته مرسته کرا سي هارون مدیران یا نور راڅخه واخلي. زما د ټولو معلمانو او سرمعلمانو څخه دا هیله ده چې دا زموږ مرسته ونه خوري ځکه چې دا زموږ لپاره راغلي دی د نورو خارجو څخه که څه کتابچي وي که نرس نور څه وي یا غوډي وي یا بسکوټ وي ډېر مې اخلي.
با اختلاف احسان الله احساری در دهار سخن. بله سلام علیکم. خوشحال ما در وردگ ولد نمی تاثر آری کنی ولدن. جمهور اشرف غنی و دکتر عبدالعبدالله را گفتن لرم چی دوی در دفاع پو وزاره بند لحجی منجی پریدی دقا در وزیر دفاع تاین کی در یو موی پوست در دفاع وزاره دست یو مانا لری یو حیوات تلک در انسان دملا تیر. انسان چې زملا تیر لږ در اخوا ضعیفه شي یا اوس مشکل پیدا کړي دا ډېر ډېر تاوان لري انسان هېڅ هم نه وي. نو زه دوی نه دا غوښتنه کوم چې زر تر زر ځان سره د مخې د وزیر دفاع تعین کړي چې دا د اردو هر څه خپل نظام هر څه برابر شي. وسلام.
سلام علیکم. زه صدیق الله عابدي له هلمند ولایت څخه ما دا اړیکه نیولې ده. بلا مکتبو کې سنفونه ولایشان نه لرو
ہندوستان ولایت نا محمد مدنی تاثر پر تماس کیا ما ولسی جرگی وکیلانو نا زمان دا ہلا دا چی اللہ رب العزت حاضر او ناظر وگنے کم معاملی او قوم پرستے نفرتا مسلکی او امانتدار شخص تا رہیواد ملی گٹو پخاطر مثبت رہ ورکی او قوم پرستے تا ہیچ اگتیا نیستا زکر چی منگ او تاسو مسلمانانی او بیو خور افغانانی او طول افغانان مسئولیت درو چی خپل خوری ترقی او ثبات ته په یو نظر کارو کو هغه نظر چې شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته وفادار نظر وي.
زه د کندهار د ولایت ماروت ولسوالۍ د کاریز کلي څخه محمد حسن دکاندار دا فریاد لرم چې د معروف سړک ته عمر ته را جوړ شي. ګوره موږ ډېر لارې سخت سخت دي موټران او رودونه وکړي ډېر دي بس دا خبر دی ګوره. که زابل ولایت خبره کوم زیوم مخوچی مالدار خبره کوم د خدای په لیا زورو موږ مالونه غرق تباه او برباد شو وچکالی ده
د کوچیانو ورسو دغه هر چا ته معلومه ده چې میږې ورو تور شي ونه چې د یوې غاړې بلې غاړې ته پورې نه ځي نه ورځ تېره وي نه ټیم تېره وي کوم ځواکونه چې د برامبر چې کوم پوستي دي هغه چې کوم تک اوسي دی په کوچیانو هم ټکان کوي هم یې ولي هم په میږو ټکان کوي موږ دا هیله کوو چې زموږ سره همکاري وکړي او زموږ په معلو په دغو کار نه لري. السلام
ریوی پر خوندی باندې دوله کیتا جوړ کړی شپږ کاسه یا نه سلویش کاسه باندې باندې او باندې نیږي په څنګه आवाज چې کندهار ولایت په شوله ولو د پنجوایي ولو سوالي چې پاغه کې په یو بمبار کې ول سفر شهیدان شنیان او خیا او سنډری او ځوانان یې وسوځل او بل په وچ باخت کې د شاولې کوټ وسرته د ویان چې ورچېته دلته بمبار وو چې پنځو شپږ نفر یې کشنان او شې حالت شهیدان ته هغه غوړ ای چا ونه کې اوس پرې وی پر خوندې باندې دا نن نه شه تقریبا رخیرج پر هغه چې باندې خبره روانې ده کرو او کشنان او لویان باندې ګول نه کې و سلام په مخه مشه
سلام علي ته خوګرون هر ولایت د خوګرون سره څخه دا پیغام لیدم د مشر ډاکټر محمد اشرف غنی نه دا غوښتنه لرم چې کوم معلومات مقرري چې د امتحان د لارې نه کیږي دغه کې د واسطو او رابطو کسان زیات مقرريږي موږ غواړو چې دغه عمل او کوم معلم سره چې پیشنهاد د مکتب وي معلومات مقرر کړي او بل ولسمشر محمد اشرف غنی دا ویلي چې موږ د لسم پاس نه مقررو دله سمپال زمونږ تر مقرر کې خو چې به احساس وي د احساس نه وي د خپل ملک سره احساس ولري خپل ملک په توګه دا چې دله سمپال شته چې د وکاله درې کال وظیفې کړي مفتو وظیفه نو ولی متاسفه ده چې هغه سړي هغه تر اوسه پیشنهاد نه درلود شوې خو هغه مقرري کې نه ولی چې رابطه نه لري واسطه نه لري پیسې نه لري. والسلام
الو السلام علیکم تورګل کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت خجمره ولسوالینه ولسمشر صاحب ته دا خواهش ده چې د موږ د کوچانو مالداری ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې یو خو پاکستان ته بوزیانه پرې دی په یو ځینی څلور واره موږ نه جوړوړنګو ډیرن کار شه ټوله بمبار شه بل خو په افغانستان کې ورس تر بلې وابادی روانه ده هر ځای هر کونج کې خلکو نیالګي کې نه ولیدي د مالدارو مخم نسته د میدان ولایت او به سودو رسوالی چې دا څوار لس کال کې یې درندې ښړې روانې دي او اشرف غنی صاحب خپل په خبر ده چې دا ښړې اوس ویل هغه مرزوب لوا او اقتصادي او مالی طرفات یو خو بل خوا ته واوخت خوښ نه داد چې موږ ته وزنه نه برابر کې کله موږ تاسو اخر را در کړی مسلمانۍ د ګوره د افغانستان د هر چا مسول یې دا خو نه ده کار چې یو خر کې نیسي ورته چې ورور ګوله را د لاس کړی چې خپل پیسې ګټه د خارج مملکتونه. وسلام
السلام علیکم زه د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ د بسنګو د الجه څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ وطن حالات ډېر سره خراب دي ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وتي وطن مو کمل د طالبانو په لاس کې دی وسم یو څو پوسټ د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک نشي ساتلای.
زه عبدالوارث رحاني د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د سیمې اوسیدونکی یم. زه د ولسمشر غنی ته صدا هیله لرم رشوت او سود او زنا او غلا دې په افغانستان کې منع شي. کوم کسانو چې د څلور کارونو شراب خلاف وکړي هغه دې باید په شرعي سزا سره ورسي. زما پیغام دې ولسمشر غنی ته ورسیږي. وسلام بلیا زه د هلمند ولایت په کجکي د ولسوالۍ خبر کوم. زما پیغام دا دی موږ دلته د کجکي ولسوالۍ د بې سیم خدي چې دي ډېرې کمزوري دي زه غواړم چې دغه فعاله شي او زورورې شي. یوه میاشت کار کوي دوې میاشتې بیا بندې بس ما پیغام و. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د روزګان ولایت د جشنو ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده چې زموږ سړک د خرخوادې سودا تر وښي پورې ډېر خراب دی. هیله کوم چې فکر وکړم چې وسلام ته
زه د روزګان ولایت د ګزار ولسوالۍ څخه سرباز ته زحمت ورکوم. موږ په ولسوالۍ کې ډېر وخت کې مشکلات دي. موږ ولسوالۍ ته نه یوه حت راځي نه یو بل مشر راځي نه یو شی راځي چې تراسه د ولسوالۍ معلومات او شی غواړي نه غواړي د پولیسو معلومات او شی تل ځلې چې زه پولیس یم ما ته به ماش ګرځې نیم د اخی نیم ماتره کې او خدمت کوم. دغه کله کې چې په هغه ولسوالۍ کې خدمت کوم زه به پیسې راکوم د ماته وایته ستا ماش دا قدر کې څنګه دی د دې پلا لږ د دې پلا ډېر د پلا د یو میاشت د دوه میاشت دوره کې بیا چې داسې یو میاشت دوه د یو میاشت راکې بل پلا په یو میاشت په د مالی پولیسو د شپږ نیم زره روپۍ شي د نیم دینګر د نیم ورکې بعضې ته دوه دوه زره ورکې باید موږ ولسوالۍ ته یو واحد راکړو مشکلات لوړ مقامات ته ورسېږي. وسلام.
وعلیکم سلام ګران وروره، په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې چارواکو اورېدلې وي او ژر تر ژره اقدام وکړي نو خبرمنه پای ته رسو. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم، یادونه کوم هغې شمیرې ته چې تاسو هر ورځ زنګ وهئ هغه پیغام ثبتون کې دستګاه ده، او تاسو کولی سئ پرته له دې چې د چا ږغ واورې خپل پیغام ووایست موږ ته رسېږي. دوستانو تاسو دا هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې نه یوازې د ستونزو بلکې د هغو پرمختګونو په اړه هم خپل نظر نزموږ سره او د ازادي رادیو د ټولو اوریدونکو سره شریک کړئ چې تاسو په سیمه کې څه ویدئ او تاسو فکر کوئ چې په ویلو سره به کېدای شي د نورو سیمو ستونزو ته د هواري زمینه برابر شي. د نورو اړیکو او پیغامونو په تمه مویم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زور نه دی خبر سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر د سرو لمبو خلک دمرا د نفرت گنام گرم دا خلک دمرا د نفرت گنام گرم پیتا گنا نشتا سویرا رور دی خبر چنگ واڑی